او یادی جنگ بندوبست ورته ونی.
مننه ډیره زیاته مننه د خبرونو وخت شوه دی. له خبرونو وروسته هم دې بحث ته دوام ورکو. پر دې هم غږیږو چې کده سولې علي شورا کار نه ورکینو بدیلې څه دی اوس د خبرونو وخت د اسد الله لودین د افغانستان او ورپسې احمد تکل د نړۍ او سیمه مهم خبرونه دروروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. جمهور ریاست وایي ډیر ژر به د غوراوي کمیټه په کار پیل وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیت د ټینګښت لپاره یې هوایی عملیات پیل کړي. او لا هم په بغلان کې د برېښنا د نړیدلو پایو په سیمه کې جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست وایي د انتخاباتي کمشنرانو غوراوي کمیټه به د ولسمشر لخوا د فرمان تر توشيه کولو وروسته کار پیل کړي. د جمهور ریاست مرستيال ویان سید ظفر هاشمی ازادي رادیو ته ویل چې د کمشنرانو د غوراوي کمیټه د کار د پیل په اړه فرمان کابینه توشيه کړي او تر اداري مراحل وروسته به ولسمشر هم توشيه کړي.
د افغانستان کابینه د تقنینی فرمان متن توشیح کړ. اوس فرمان خپل اداري مراحل تیروي تر څو چې د ولسمشر په میز کې خودل شي او هغه یې توشیح کړي.
ښاغلی هاشمی په داسې حال کې د انتخاباتي کمشنرانو د غوراوي کمیټې د کار د پیل په اړه ډاډ ورکوي چې د یادو کمیټې غړو د کار د ژر پیل غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید د وخت له ضایع کېدو ډډه وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیت د ټینګښت لپاره یې هوایی عملیات زیات کړي دي. دغه وزارت مرستيال ویان محمد رادمنش ازادي رادیو ته ویل چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې لاس هوایی عملیات ترسره شوي چې هدف یې د وسلوالو مخالفینو له منځه وړل او د افغان پوځیانو لپاره د اکمالاتو رسول وو.
در
طی 24 ساعت در ولایات مختلفه مثلا دای وی پتیرو په هلمند بغلان خوست پکتیکا ننګرهار وردک روزګان بادغیس او غور کې مونږ لاس عملیات تر سره کړی دی. د ښاغلی رادمنش په خبره په دغو عملیاتو کې 22 وسلوال مخالفین وژل شوي او 28 نور ژوبل شوي دي. د بغلان ولی وایلا هم د دغه ولایت په ډنډ شهابودین سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي او د برېښنا مسؤلینو ته د تاګ زمینه نه ده مساعده شوې. عبدالستار بارز ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی و چې نن کابل ته برېښنا وصل کړي خو د تېرې شپې په 2 بجو د برېښنا د نړیدلو پایو په سیمه کې جګړه شدیده شوه.
در دند
شهاب الدین په خاطر وصل ساختن برق دای وای په دند شهاب الدین کې د برېښنا د وصل لپاره په جدیت سره عملیات روان دي. هلته مخالفینو ماینونه خښ کړي. وسلوال مخالفین لری هم د برېښنا شرکت کارکونکو په داز غواخي آتش سلاح
خود گرفته.
د دند شهاب الدین په سیمه کې لنګدی وي میشت راهسه د ازبکستان د وردتې برېښنا دوا پای نړیدلې چې په کابل برېښنا پرې کړې ده. خلک او مدني فعالان بیا پر حکومت انتقاد کوي چې د برېښنا د بیرته فعالولو لپاره جدي اقدامات نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لغمان کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته رسیدو مخکې نیولې دی. د ملي امنیت خبر پانه وایي چې دغه حمله کوونکی چې له چاودیدونکو موادو ډک واسکټ یې اغوستی وو هوډ یې درلود چې د لغمان په یوه سیمه کې انتحاري حمله وکړي خو د خلکو په همکارۍ نیول شوی دی. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ترکیه په پلازمینه کې له پرونی بمی حملې وروسته انقره وایي جنگي الوتکو یې له عراق سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د کوردي وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې. د ترکیه پوځ وایي جټ الوتکو یې تیره شپه په هفتناین سیمه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کې شاوخوا 80 وسلوال په نښه کړل. په انقره کې پرون ماښام پر یو پوځي قطار موټر بم چاودنه وشوه. د ترکیې مرستیال صدراعظم نومان کورتولموش وویل چې د برید 28 کسان ووژل.
اسکری پرسونل میزی تشیان
د لومړنۍ معلوماتو لمخې د حمله زمونږ 28 تنه هوادوال وژلي. دا حمله په 14 موادو بار دی او موټر په وسیله پر هغه بس شوې ده چې پوځي پرسونل یې لیږدول. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویل د حمله په تور چې د پوینا د سوریې د کوردانو د ګوند پوځي څنګې پی وای ډی د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی په مرسته تر سره کړي 9 کسان نیول شوی دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته د سفر پلان فسخه کړ او خبرداري ورکړ چې ترکیه به د ځان د دفاع لپاره د خپل حق له کارولو څخه هیڅ کله په هیڅ ځای او هیڅ حالت کې ډډه ونه کړي. ملګری ملتونه وایي چې د ژوند د ژغورنې په نوم د مرستندویو عملیاتو کتارې د سوریې 15 کلابندو سیمو ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي په خوړو درملو او روغتیایي تجهیزاتو بار د موټرو کاروان یې پرون له شاوخوا 3000 اړو خلکو سره د مرستې لپاره دمشق ته نږدې د وسلوالو تر ولکې لاندې مزایا معظمی او زبدانی او د حکومت تر ولکې لاندې فواو کفاریا کلیو ته ورسېدل. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د سوریې په کلابندو سیمو کې نږدې 500,000 اړ خلک ژوند کوي. پاکستانی چارواکي په مومندو ایجنسی کې په دوه جلا حملو کې دنه پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. سیمایز چارواکي وایي چې د خاصدار په نوم د قبایلی پولیسو دوه سرتیری نن سهار وختي د مومندو ایجنسی په دروازګۍ یکه غونډ سیمه کې هغه محل ووژل شول چې وسلوالو د تلاشۍ پر یوه پوسته حمله وکړه. او نور سرتیری په پوست پنډیالی سیمه کې د خاصدارو پر یو مرکز په برید کې ووژل شول. د جماعت الاحرار په نوم د پاکستانی طالبانو له تحریک څخه یوې جلا شوې ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی. مومند ایجنسی یوه له هغو سیمو څخه ده چې د پاکستان پوځ د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد له نږدې یوې لسیزې راهیسې عملیات پکې کوي. د تاجکستان د نوواک ښار دیارلسن اوسیدونکي په عام محضر کې د داعش د بیرغ د اوچتولو په جرم په حبس محکوم شول. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته وویل چې د نوواک محکمې دا دیارلس کسان چې د افراطي اقداماتو په وسیله د حکومت د پرځولو خبره یې په عام محضر کې کوله مجرم وپیژندل او له لسو نیولې تر 28 کلونو پورې د حبس په بېلابېلو دورو یې محکوم کړل. په دې ډله کې تر ټولو ځوان 28 کلن او تر ټولو زوړ 40 کلن نارینه وو. دا دیارلس کسان په 13 اگست میاشت کې نیول شوي وو. اورستای خبر د پولند د تاریخ یو انسټیټیوټ وایي نوې موندل شوی اسناد ښیي چې د دې هیواد پخوانی ولسمشر لیخ والسا د حکومت او بخی د کمونیست ګوند پټ اجنټ وو. د پولند د ملي یادګارونو د ملي انسټیټیوټ مشر لوکاخ کامینسکی نن وویل د پولیسو په یو محرم دوسیه کې د والسا نوم او د هغه شفري نوم بولک لیدل شوی دی چې د پټو اطلاعاتو د رسولو ژمنه او لاسلیک یې پکې کړي. په اسنادو کې همداراز د نوموړي لخوا د استول شویو اطلاعاتو پاڼې او د پیسو د ترلاسه کولو رسیدونه لیدل کیږي. کامینسکی وایي دا اسناد د پولنډ د کمونیست رژیم د کورنیو چارو د وروستي وزیر چسلاو کیزاک له کوره په روانونه کې ترلاسه شول. لخوالسا په یو بیان کې چې د ټولنیزو شبکو لخوا چې د ټولنیزو شبکو په وسیله خپور شوی دا ادارت کړي او لیکلي دي چې د پلاس د دې ډول اطلاعاتو د لیکلو راپورونه ناسم دي. لخوالسا په 1978 لسیزه کې د پولند د یوالي د نهضت مشري کوله چې د مبارزو په نتیجه کې په پولند کې کمونیستي نظام وپرځید او د په 1983 کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله. دوه ویا کلن والسا له دې مخکې اعتراف کړی و چې د ایجنټ کې دوه ژمنه یې کړې وه خو د ټینګار کاوه چې هیڅ کله یې عمل نه و پرې کړی. او په 2000 کال کې د پولنډ یوې محکمې هم د ده بې ګناهۍ تایید کړې وه.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. بدخشان بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 3، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 3، آسمان صاف. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 4، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 5، آسمان صاف. و هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1، آسمان ابری.
بله شنوندگان عزیز، به قسمتتون برنامه در امواج آزادی خوش آمدیم.
در آزادی به سپوک
در امواج آزادی
بله د آزادۍ په سپو کې خبرونه قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا زما رضوان مراد او ظریف نظر سلامونه قبول کړئ. په دې خبرونه کې د سولې د علي شورا په دوباره ترکیب یا نوی جوړښت خبرې کوو او د دې شورا تاثیرات د سولې په پروسه چې دی په دې اړه غږیږو. د خبرونې میلمانه دی محترم اسدالله ولوالی صاحب د سیاسي چارو کارپوه دی، د غراس محترم نظر محمد مطمئن صاحب چې هم د سیاسي چارو څېړونکی دی، صدیق پتمن صاحب چې د سیاسي او افغانستان د روانو حالاتو څېړونکی دی او کتونکی دی، هغه هم خبرونې ته زمون کابل سټوري ته راغلی. د غراس د ټلیفون لارې موږ سره لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه محمد امین فروتن صاحب دی، او موږ د غراس نظر صاحب د سولې دالي شورا لویان مولوی صاحب شهزاده شاهد نه هم ورته بلنه ورکړو چې خبرونه ته د بحث لپاره راشي، خو تر اوسه پورې نه دی راغلی.
بله، خو خیر باشه، ما منتظر شان هستیم. خو منتها در قسمت اول وعده داده بودن، در قسمت دوم نمیفهم که میان یا نمیان. به هر حال خب شورای عالی صلح نفرایش غیر حاضر است. به هر حال اگر ما کدام چیز دیگه گفتیم، اگر جواب خواسته باشن میتونن که تلفن بکنن یا نماینده خود به استودیو روان بکنن. همچنین قابل یادآوری است که از طرف دولت هم اگر اعتراض باشه، پیشنهاد باشه یا تشریحات داشته باشن، از اونها ما منتظر هستیم. برای از اینکه از اونام کسی رو ما پیدا کرده نمیتونیم که به این گونه برنامه اشتراک بکنن. به هر حال در قسمت دوم فعلا میهمان نوم آقای پتمن هستن. ما یکم از پیش اشتباه تکنیکی شد، از او خاطر هم یک معذرت خود بخوایم که مردم نگوین که تیر خود میارن. به هر حال پتمن صاحب خوش آمدین به برنامه صاحب.
تشکر صاحب. تشکر صاحب، با عزت باشین.
بله آقای پتمن میشنوین صدای مرا؟
بله صاحب میشنوم.
خب آقای پتمن، ما در قسمت اول زیادتر روی انتقادات و ایگپا زیادتر صحبت کردیم و در قسمت دوم گفتیم که اگر زیادتر پیشنهادات جالب و خوب باشه ارائه بکنیم، برای از اینکه این تشکیل جدید در شرف تشکیل است. به خیال من اگر رئیس جمهور ما رو بشنوه یا هم کسایی که میخوان شورا را تشکیل بکنن، کمک یک فکرای نو مردم هم بشنون فایده خواهد کرد. از شما بگیریم اول، پیشنهاد خوبتان چی گفتنی دارین سیب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نظر صاحب، به شما، مراد صاحب و دوستای عزیزی که در میز با ما هستن سلام و احترام تقدیم میکنیم.
وعلیکم سلام.
ببینین که هر اقدام نیک درباره آوردن صلح در افغانستان صورت بگیره، مردم افغانستان او را استقبال میکنه. ولی تشویش مردم افغانستان دیست که حکومت اراده سیاسی به خاطر آوردن صلح دارد یا خیر. اگر اراده سیاسی موجود باشد، باز در او صورت تغییر افراد شاید مثبت واقع شود، به خاطر از اینکه افراد و اشخاص نقش خود دارند در تمام پروسه ها، چه پروسه صلح و چه شاید پروسه هایی که حکومت برام میندازند. اگر یک تغییر مثبت بیاین و این تغییر به اساس ازی باشند که اگر حکومت در قبل نتانستند که پروگرامی که برای صلح داشتند تطبیق کنند، و این برایشان یک فرصت جدید است که افراد جدید زمانی که در تشکیل میاین باید با برنامه های جدید و به خاطر یک صلح که صلح واقعی و صلح با ارزش برای مردم افغانستان اگر اقدامات صورت بگیره مورد استقبال مردم افغانستان قرار خواهد گرفتن. ولی مربوط به ایست که ها میاین اکثر اوقات بسیار به تاخیر حکومت تصمیم میگیره و یکی از ناکامی های حکومت همیست که تصامیمشان به تاخیر هستند.
بله همینجا پتمن صاحب،
از دو سال به این طرف.
بله پتمن صاحب، امی سوسیال میدیا که میگن یا به خیال از کل شما که تستر به یک معلومات میرسن، یکی از اینا رو برتان به طور نمونه اگر بخوانم، آقای واحدی شابان واحدی می نویسه که تشکیلات جدید شورای عالی صلح پیر گیلانی بعیس رئیس محمد کریم خلیلی معاون اول است، فاروق وردک رئیس دبیرخانه تعیین شده. اما از نظر من خب نظرش از تیر می شیم که حتی در سوسیال میدیا اتر گپا برآمد، اورام در نظر بگیرین ای اشخاص یک کم امیدوار کننده هستن یا نیست؟
خب بعدشان امیدوار کننده هستند، به خاطر ازی که سابقه خوبم دارن و میتونن که مردم افغانستان و هر دو طرف سرشان، البته طرف حکومت سرشان اعتماد داره که به اسرائیل صلح میه و جان مقابل هم برشان احترام دارد. ولی بعضی افرادشان امیدوار کننده نیستن، ممکن از بد بتر شوه و شاید نتیجه خوب نداشته باشه. به هر صورت منتظر میمانیم که اگر ایگا پاکولشان درست باشد امیدواری موجود است. ولی مهم است که در پاروی تغییر افراد برنامه هم وجود داره یعنی، و این برنامه به سطح ملیشه بین المللی به زمان خاطر ازی که صلح افغانستان دو بود داره، بود ملی و بین المللی. بود ملیشان مربوط میشه به حکومت افغانستان اگر اجازه داشته باشه و شورای صلح اگر صلاحیت بدن که کار کنن، و بود بین المللی است که آیا دوستای بین المللی واقعا به این نتیجه رسیده که در افغانستان صلح بیاید. اگر به این نتیجه رسیده باشه، بعضی افراد میتونند که در پروسه صلح و یا در آوردن صلح مومد واقع شود. در غیر از او شاید صرف تغییر افراد بوده باشه و برای چند وقت شاید چهره‌های نو باشه، بله. ولی کار امو کار سابقه میگه امو دیگو همی آش و همو کاسا همی طور خواهد ماندن.
پتمن سیب یوا پختنه چه زمونگ اکثر اوریدونو که هم لمونگ سر شریکوی اغدا دیوی چه کل چه دا افغانستان که دی اقتصاد ناکامه تا گوری، دا امنیتی وزی ناکامه تا گوری، دا سیاسی مشرتابه ناکامه تا گوری، دی طول سبب داده چه دی دیار لسوار لسو کسونو کلونو که یوی خاص دلی یو خاص سیری دی چی پم دی که تغییر و تبدیل کی گی دا کسان دیوی چی ترسو پوری دی سول حس هم درمگری دلی تا چی اغا مطمئن سیب مخی و سونو مونه واقستل و نسپارل شی دا کسان با هم دا غسی لکن نورو برخو که چی ناکامو و نتیجه ندرلودو فقط خپل زانون مار کردی دی دی سول مسئله که با هم دا غ رقم وی کلون با بیا تیری گی بیا با ویو چی دا تشکیل غلط و پک اشتباهات شوی دی نوی تشکیل جوڑو و نوی شورا جوڑی گی فکر کوی کچر تا میکانیزم هم دا غوی کسان هم دا غوی چه دارد دی چه اطمینان دی دخل کل پارا چی دا با نتیجه ولاری.
په دې کې کوم نمونه چې نظر صاحب واخیستل، جناب پیر صاحب هم د افغانستان په داخلي جنگونو کې یو خیل سړی نه دی او هم یو روحاني شخصیت دی او طالبان او ټولې خواوې شاید په دې باندې باور ولري چې دا کولی شو هم د نوې چیرې او هم د درېیمې خوا په حیث باندې قبول کړو،
بله.
ولې نور خلکو په حکومت کې جګې چوکۍ لرلې او په حکومت کې کارونه کړي دي او آغا امیدواری او دغه ساس نظر په دې باندې صاحب دی چې همدا خلک په تیرو دیارلس څوارلس کلونو کې حاکم پاتې شوي دي که دې کوم مثبت رول لوبولی شو خو هماغه وخت به یې لوبولی وي. دا نظر زه تاییدومه چې د خلکو دا اندېښنه په ځای ده چې نوي افراد او هغه افراد چې هغوی دواړو خواوو ته یا په حقیقت کې بین المللي ټولنې ته هم داسې افراد وي چې داسې یو طرحه رامنځته کړي چې وکولی شي د مذاکراتو میز ته طالبان راولی او طالبان هم په دې باندې باور وکړي چې دغه خبره د دوی یو ځای ته رسیږي او دا خبره په حقیقت کې یو وزن لري چې دغه وزن دې ته بین المللي ټولنه او د افغانستان حکومت ورکولی شي چې واقعا د سولې دپاره سیاسي اراده لري که نه لري، او دغه څوک چې د سولې د شورا په راس کې راځي د دې توانمندي ولري چې د حکومت په اراده او د بین المللي ټولنې په اراده باندې هم پوه شي چې آیا واقعا دغه شی اراده موجوده ده، د دغه ارادې د موجودیت په صورت کې دا ماموریت قبول کړي، نه دا چې دا ماموریت صرف د دې لپاره قبول کړي چې د سولې د شورا د ریاست په حیث باندې راځي او بیا لکه د تیرو رئیسانو غوندې هماغسې خبره د نن نه سبا ته او د سبا نه بل سبا ته او اصلي خبرې په یو بل چینل کې روانې وي او د سولې شورا منتظره ناسته وي او کله کله ترېنه پوښتنه هم نه کیږي او هیئت چې کله ځي یا بېرته راځي صرف د کارموندنې په خاطر باندې دغه تغییرات باید رانه شي، بلکې دا تغییرات باید د واقعي سولې د راوستلو په خاطر باندې راشي او داسې نه شي چې لکه په تیرو کلونو کې یو اویا اتیا کسان راټول شول هغوی ته چوکۍ نه رسېدې، بیا حکومت په دې خاطر چې دوی مصروف وساتي دوی انډیپینې ورته پیسې واخیستې دنیا هم پیسې ورکړي او بالاخره د کاریابۍ په یو پروژه باندې دا بدله شوه. اوسنی تغییر باید د کارمندنې پر بنسټ نه وي، بلکې د سولې د راوستلو په خاطر باندې وي او دلته د یو مثبت تغییر په خاطر باندې وي او د جانب مقابل د اعتماد د جلبولو په خاطر وي چې افغانان واقعي سولې ته ورسیږي.
بله، ډیره زیاته مننه. مطمئن صاحب، تاسې مخکې خبرو کې هغه خبرونې په لومړۍ برخه کې په تبصره کې ویلي چې ځینې کسان شته دي چې د دواړو لورو د اعتماد وړ دي. تاسې دوه نمونه یاد کړل، نمونه هم زیات یاد کړل، خو هغې کې دوه نمونه ډېر جالب وو. یو مولوي صاحب ضعیف دی او بل مولوي صاحب متوکل دی، یعنی دا اوس خو کلونه کېږي دوی په کابل کې اوسیږي. په دې د دې په ځای چې په فیسبوک باندې تبصره ولیکي مولوي صاحب ضعیف یا متوکل صاحب راشي وایي چې اعتماد جوړ کړي او بین الافغاني مذاکرات شروع کړي، ولې دا خلک مخکې کېږي نه؟ ولې دا خلک یو طرحه وړاندې کوي نه؟
مراد صاحب ضعیف صاحب، زه د دې شاید یم جاپان کې د سولې اړوند یو ډول تر هم وړاندې کړه یا یو سپیس چې لارو. او لومړنۍ خبرې هم دا و چې د جنگ پالیسی د پر سوله باندې بدل سي، او په دې اړه باندې لیکنې هم کړې دي په مختلفو وختونو کې. او متوکل صاحب ستاسې د راډیو سره او د ځینو تلویزیونونو سره په همدې اړوند باندې خبرې کړې دي، او دوی دواړه له پخواني ولسمشر کرزي سره ډېر ځله د سولې په اړوند باندې کښېنستې دي، نظرونه یې ورکړي دي. او کله چې ډاکټر صاحب اشرف غني لا هم ارګ ته نه راغلی، نو متوکل صاحب یو جالبه خبره کوي. هغه وایي چې زه ورسره کښېنستم، ما ویل چې سوله له فکر سره غواړې او که جنګ له پیسو سره غواړې. یعنې دا معنا که سوله غواړې نو فکر پیسې به نړیوال در باندې بندې کړي، او که جنګ که پیسې غواړې نو بیا به جګړه وي. نو وایي چې د ډاکټر صاحب غني جواب دا و چې پیسې غواړم. هغوی خپلې طرحې ورته وړاندې کړې دي، خو متاسفانه په تیرو څوارلسو پنځلس کلونو کې دغه دوه شخصیتونه چې دي، البته دوی خو وروسته را خلاص ول، له بند څخه هیڅ ډول د سولې اړوند کار ورڅخه نه ده اخیستل سوی. زه نه وایم چې دا دوه کسان، کیدای شي همداسې نور کسان وي، حتی هغه کسان چې پخوا په حکومت کې کار کړی ده اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې پرته له سولې څخه موږ بله لاره نه لرو. یو مثال یې پکې احادي صاحب زه یادولی سم چې هغه هم د سولې پلوي ده، او شرایط یې هغسې شرایط وړاندې کوي چې هغه رښتیا هم د منلو ده. په میرمنو کې دا شینواري صاحب، ملاله شینواري، یعنی په خبره پوه ښځه ده، همدا ډول امرخیل، زموږ تاجک ورونه، زموږ هزاره ورونه، داسې شخصیتونه لري. ستونزه دا ده چې هغه څوک چې رښتینې سوله غواړي هغه د سولې قرباني کیږي. موږ دلته ځینې کسان ونیدلو، هغوی هدف وګرځېدلو. نو زه فکر کوم چې کسان شته، خو که چیرته ژمنتیا وي، او ژمنتیا هم په یو طرف کې نه، تر څو دواړه جهتونه ژمنتیا ورنه لري. اوس موږ وینو په حکومت کې د سولې اړوند خو یو دریز نسته، یو موقف نسته، یو تګلاره نسته. نو کله چې تګلاره نه وي، موقف دی یو نه وي، نظر دی یو نه وي، بیا به څه ډول د سولې لپاره سړی کار وکړي؟
بله، خب به هر حال یکی از شنونده های ما در مورد همین موضوع در فیسبوک نوشته میکنه به نام سمیولا رحیمی، که خلاصش میگه که جهان غرب می نمیخواین، یعنی امجار جنجال ها رو تنها مردم میخوان. منطقه در اینجا به جهان غرب هم یک کمه که حق بتیم، اونا اگر نمیخواستن چرا به طور مثال جرمنی $40 میلیون داده، ایتالیا مثلا تقریبا $52 میلیون داده، ژاپن اینا بسیار زیاد پیسه داده. این موضوع خلاصه مطلب گفتیم که در تا حال $131 میلیون بدون بخلم امسال عیسوی که 2016 است، تا حال تقریبا $131 اضافه تر میلیون دلار به این مثلا مصرف کردن. اگر وا یا وارم کس بازی میته، یعنی این هم یک آدم سوال بکنه. منطقه والوالجی سب بعد از او با آقای فروتن هم موقع میتیم. قبل از شنانده عزیز ما باز نوبت شنانده میرسه که والوالجی سب سر میتودا مگر گپ بزنیم. ما شما خود نتانستیم به یک جای برسیم اگر از تجارب خارجی ها استفاده کنیم. به طور مثال انگلیس ها سب به یک توافق رسیدند، یا در اسپانیا یکان توافق شدن و آتش بس شد و از این قبیلی ها. در ترکیه فعلا به طور مثال کت پیکاکا یا کمونستایشان یک نوع صحبت های دارن، حتی رئیس زور اوجلان اعدام نکردن، در بندی خانه نگاه میکنن. و یکی از متدایشان این بود که طرف از اینا یک هیئت خصوصی، طرف از وام یک هیئت خصوصی در اسلو رفتن و اینا رویاروی شستن. وقتی که این موضوع افشا شد، اپوزیسیون احزاب مخالف حکومت ترکیه را به بسلا به توپ بست که شما چرا کردی تروریست ها گپ زدی. منتها و خیزن تشریح دادن که ما رویاروی شستیم، امی کسایی که خودکشی میکنن، امی کسایی که بم میمانن، امی کسایی که مردم میکشن، ما ازشان پرسان کردیم امی شما چی میخواین. از دان خودشان پرسان کردیم، نوت کردیم که شما چی میخواین، یعنی موقوف از واره. آله، یکی از این میتودایی است که اگر یک هیئت از طرف خود حکومت، از طرف وزارت داخله، یا از طرف رئیس جمهور، اینا در یک جای دیگه مثل اوسلو یا یک جای دیگه بشینن، و اگر اونا واقعا افغان هستن، اون نفرایی که یعنی فروخته نشدن، و بگوین که ما به این شرایط حاضر هستیم، یعنی چیزا را میخواهیم، یک سند گرفته شو و اسناد گرفته شو، و از این کسی انکار نکنه. روی از این میتودا هم اگر کمک صحبت شوسه، تنها با پیسه دادن خارجی ها خب به جای نمیسیم. اون را خب ما کتا کتا خرچ میکنیم، میگن رئیس شورا مثلا $20,000 ماهانه یا ماش میگیره، کت مصرف چپ راست خود، کت درایورای خود خسیب. در این گپ مخالم که به جای نمیسیم. چی میگین والوالجی سیب؟
دیر باید عرض بکنم که شرایط فرق میکنه. فرزن در اول ما جمعی چی در آیرلند شمالی را در نظر بگیریم، جنگیدن نال همی حکومت وحدت ملی را ساختن نه، و فعلا هم خوب نتیجه داده و نتیجه پیش میرن. پیش سر از اون مقدونی این کار کرده، این حال در افغانستان این حرکت پیش میره، و بعدا فکر بکنم در عراق هم ترسه، در سوریه هم میخواین میگه باشه و در دیگه کشورها. این هم میتود یک میتود جدید است، اما در بعضی کشورها شاید کارایی داشته باشه، در بعضی کشورها کارایی شاید نداشته باشه. یه در خود تلاش خارجی ها که پیشتر شما لطف کردین، اینه تقریبا 8 یا 9 سال 10 سال میشه که آلمان کار میکنه در میارسه. سویدن کار کرده، ناروی کار کرده، ترکیه خوبه که دخیل است در نمی جریانات افغانی. این کشورهای علاقمند بسیار زیاد هستند. این حال در اینجا ما او کشورها حرفایی را که زدن حتما برای دولت مردای افغانستان طرحهای خود گفتن، و شخص خودی من که در چند نشست شرکت کردیم، ما یک خاطره خدا براتون میگیم. در نشست قطر در اوجا عباس استانکزی برای من گفت، با خدا که گفت ما یک لحظه بخوایم که اولادایم اما وده اطفال افغانستان دیگه بین می شرایط زندگی کنه، ما سال را واقعی میخواییم. این هیچ از یادی من نمیره که را در سر میزی نان برای من گفته. اینه یه نیت وجود داره. این تو نیست و طوری که شما هم لطف کردین و تمام افغان ها سال میخواه. یا اینکه فرزن در جنگ اول جهانی از لینین پرسیده شد که تو چطور موفق شده، یک قدر گفت مردم سال میخواست، من مثلا شعار دادم اونا موفق شدم. نه، اینال برای همین شعار باید میکانیزم ایجاد شود. و دوال ما طوری که ما میبینیم، اگرچه وضع بسیار بحرانی شده به سطح جهانی، با آن هم شرایط خوب است. فرضاً چین به خاطر چشم ابروی افغان ها نمیجا که بشینه و قضا چی کنه وساطت بکنه، او منافع داره هم در پاکستان و هم در افغانستان، به اساس منافعش می کار میکنه. به می شکل امریکا، به می شکل اینه. اگر ما دولت افغانستان اگر بتانه که را بفهمه کدام کشور چی امتیاز میخواه و از ما چی میخواه و ما از اونا چی باید بگیریم، اینه باز میشه که اگر کمه که مدیریت به طرف دولت افغانستان بیایه. در غیر صورت باز هم ما به شکل منطقوی و بین المللی نمیتونیم موفق باشیم. این حال میکنید، من قبلا هم براتون عرض کردم که وقتی که ما میگیم شورای صلح، وقتی که ما میگیم مذاکرات چهارگانه، این گپ دمیجا وصل میشه. این شورای صلحی که حالی باید جور شوه یا جور میشه، اینی نباید طور مجزا از حکومت، مجزا از دیگه کشورهایی که در صلح افغانستان میتونن داخل باشن این عمل بکنه. این خودش مجرد نباید فکر بکنه که کرده چید. این حال اینا باید میکانیزم طوری بسازن که هم با رهبری دولت، هم کسایی که مذاکره میکنن در تماس دائمی داشته باشن، و هم با طالبات تماس دائمی داشته باشن، هم با سه کشور دیگه تماس دائمی باید داشته باشن. اینا پیشنهادهای هر کسی را که قمر از ملاقات میکنه یادداشت کرده به این دو چیزی گروپ دیگه بوده، و تا این که ما بتونیم از رای منطق به یک صلح در افغانستان بیا و او را مشاهدش باشیم در روز
بله دیره منه نوال والجی سیب کور ودن دیر زیادت منه نکو فروتن سیب. اکثر انتقاد داده چه حتی ویلکی چه پاکستانی چارواکی په ځینو غونډو کې تقریبا د پیغور او تانه په توګه هم افغان مقاماتو دا خبره کوي چې اول تاسې خپلو کې جوړ شئ. د ډیرو مسئلو په اړه په افغانستان کې واحد دریځ نشته، حقیقت هم دا دی چې تر اوسه پورې د سولې په مسئله کې د ولسمشر تعریف له سولې، د دولت له وسروال مخالفانو د اجرایی ریاست او بیا د هغو چارواکو یا هغو زورواکو چې په دیارلس کالو کې فقط او فقط لاسته راوړنه د هغوی د بلډینګونو لوړوالی یا د بانکي حساب زیاتوالی دی. یعنی تر که چیرته بهرني هیوادونه هم غواړي او ضرور هم نه دا وایي فرض هم پېنه دی چې امریکا یا پاکستان یا ایران یا چین د افغانانو کور جوړ کړي، تر څو چې افغانان په خپل اکثره وایي چې خپلو کې اول جوړ نه وي، هیڅ ډول د سولې پروسه هم په مخ کې نه ځي. ولې تر اوسه پورې په دیارلسو کلونو کې نه یوازې افغانستان دولت یو دریځ درلود، بلکې طالب مشران هم د کوټې دریځ یو ډول دی، د قطر دریځ بل ډول دی، څوک چې جنگ کې د هغې دریځ بل ډول دی. فکر نه کوي چې زیاتره ستونزه په داخل کې ده؟ داخلي هغه کورنۍ کار سم نه دی ترسره شوی. په دې اړه ستاسې نظر غواړو.
تشکر. مخکې دینه چې تاسو سوال ته ځواب درکم، غواړم چې دغه د صلح ارتباط د یو ډېر آزاده شاعر، د فارسي ژبې د یو آزاده شاعر په هغه شعر باندې پیل کما چې وایي: حراس من زیستن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. زما په فکر باندې یو تعداد کسان وایي صلح راغلی ده، منتها مقابل طرفی نغواری دیده پوز اعتقاد صلح راغلی ده، ده زکا چی دیده طول حساب و کتاب دی زان سرده ده، خپل بانکی حسابونا و ده خپل بلن منزلی دیده صلح وای. اما که صلح پو واقعی معنا بانده مطرح شي و څېړلی شي د یوې داسې مؤلفې په حیث باندې چې هغه په ملي مستوا باید په نظر کې ونیولی شي، هغه موږ غواړو که نه غواړو باید هغه په نظر کې ونیولی شي، هغه عادلانه صلح ده. عادلانه صلح څنګه تامین کیږي؟ دا په یو میکانیزم باندې تامین کیږي. راځي د دې صلح دغه برداشت، غلط برداشت یا درست برداشت، د دې اوسنی زمانه د وی دیارلسو کلونو سره رابطه نه لري، بلکې د دې ریشې ډېرې زموږ په تاریخ کې، د افغانستان په تاریخ کې، څه چې دی حتی د بشر په تاریخ کې، مخصوصا د اسلامي دنیا په تاریخ کې ډېرې اوږدې ریشې لري. تاسو ته بهتره معلومه ده. اما تر څو چې موږ په داخل کې میکانیزم باندې توافق ونه لرو او دغه دی مزد خپل د خپل ظروف مطابق، د خپل شرایط مطابق مونږه میکانیزم جوړ نکو، دغه څه کاپی شوی مسائل، مثلا په ایرلند کې سوله راغلی ده، په پلانی وخت کې په پلانی ځای کې سوله راغلی ده، دا خو سوارونه دي. مونته اوس مونږه ګورو په افغانستان کې ولې صلح نه راځي؟ دا ځکه صلح نه راځي چې په عین وخت کې چې مونږه صلح ته کینو، په مقابل کې جنگ هم تودوو، ګرموي. دا ځکه چې مونږه د صلح نه عادلانه هغه نه لرو، دا عادلانه برداشت نه لرو. دا هغه وخت کېږي چې مونږه صلح د دې لپاره وغواړو چې باید دغه د ملک بچای دغه جغرافیه کې چې څوک اوسیږي دا په خپل آزاد فکر باندې فکر وکړي، او دا په صلح آمیز هغه وخت فکر کولای شي چې د مملکت کې صلح راغلی وي، په دې جامعه کې، په دې جغرافیه کې صلح راغلی وي. متاسفانه چې مونږ د څوارلسو کلونو دغه پروسه ده، دغه پروسه چې وه دغه د غریزه د قدرت او د ثروت د پیدا کولو غریزه، دا په مونږ کې اضافه شوه، دا دومره اضافه شوه چې اوج ته ورسېدله، او یو صلح د ډېرو خپلو جیبونو قرباني شوه.
خیر باشه فروتن صاحب. وقت شنونده عزیز ما نوبت از اونها رو فراموش نکنیم که ما یک اعلانک کوتاه رو میتیم، باز نوبت شنونده است، بعد از او باز به میهمانای محترم ما نوبت میتیم که اونام باز آستاستا پیشنهادات خود بکنن و جنبندی های خود بکنن. شنونده عزیز یک اعلان کوتاه.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله البته یادتان نره خو یادتان نمیره قابل یادآوری است که از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست. شماره تلفن ما 0799-203-534-700-822-755 و شماره بین المللی ما 00-42-02-2112-45-01 در خدمت شماست. بله شنونده عزیز.
بله مهربانی که فکر کنم سویدن نه یا اوریدون که لرو مهربانی. بله
السلام علیکم زه خپل سلامونه نه کې هیڅ تاسو په درنه حضور کې سره د مېرمنو وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. شکر
کوم نن صاحب.
زما نظر خدای دې چې لکه دا نور مېرمنو چې هم نظر باندې ورکړي چې بالکل دا داسې یو بیطرفه به پرې خلک پیدا شي و دې شورات چې نه په داخلي جنگو کې برخه اخستی او نه په دغه حکومتو کې برخه اخستی نه د امارت په حکومت کې برخه اخستی ډېر شخصیتونه ست خلک ست د افغانستان د نن ست د افغانستان د باندې ست و دغه ته زه نه پوهېږم چې دوی ولې سره د کابل وسی نه بس شاوخوا راګرځي په کابل کې هغه هغه خلک دي چې یا د شورای نظار و یا د دوی په اصطلاح د مقاومت و یا دا خو مخ په مخ سره جنګېدلي دي دا به سولې ته کم کار وکړي تر دا اوسه یې کم کار وکړي چې دا دې وکړي.
بله ډېره زیاته مننه کوم. بله بله کامران صاحب مننه کوم. یو بل اورېدونکی هم خپل مهرباني. بله مهرباني وکړه ورور. اورو
دا به تقریبا څو لکه چې دا خګاورو چې دا به طرفه خلک به کم دي نه ولو څنګه پیدا کوو پلان کې دا هم هدا شورا مشر شو پلان کې دا کی اخر تا در کړو کې زمنګ مشرف پرې دا وي خدای تاسو جورنالستان چې تاسو په دماغ کار کوي یو کتالیم ری اورورا داغه پځمانه دایش را پیدا کوي کدایش مری داغه پځمانه یو بل را پیدا کوي زما شو مو اوس میګر سینا دا چې د فلسطین جنگ او تر اوسه پورې او تر اوسه پورې دی چې فکر کوم چې دا زمونږ جنگ به د فلسطین نن په شروع نه وي.
ډیره زیاته مننه کوم خو پښتنه دا ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکو هم خپل مهرباني.
بله
بله
نفهم مې.
بله سلام علیکم الله نظر سلام خوزه بر شما اندر همکار تام و تمام معنای الکسر از یزینی از ولایت هلمند تقدیم میکنم.
خوش آمدید
آجی سه. مهربانی
مهربانی آجی سه.
تشکر. اول خو خبر دغدا چې د ټولې شورا ټول غړي له یوه سره تر زابل سره ټول اختلاق شوي دي د دوی نور دوران هم تېر دی او په دې د شورا په دې په دې سره کې دا خلک وو چې هغه مستقیمه د طالبانو سره جنګېدي وو هغه خلک چې د چار سره جنګېږي او هغه بیا تاسو راولي په تغارې کې نوی د سولې په تغارې کې نوی آیا هغه به څه رقم سوله وکړي او بله خبره مې دا د مېلمنو له پټمن صاحب نه مې دغه پوښتنه ده پټمن صاحب چې د دغه شورا په ځای باندې دولت خپله مستقیم له دغه ابتکار په لاس کې واخلي او د مخالفینو سره په خبرو پیل وکړي آیا دغه به ګټور نه وي تر دغه شورا چې اوس لکه تاسو چې دا فهرست ووایه چې هغه هم تایید شوی دی که نه دی خلیلي صاحب نو خلیلي صاحب قومندان و قومندان انسانانی وزلی دي د دوه د هغه تر مابین به څنګه سوله وشي آیا د دولت په دولت کې ټول بې طرفه خلک شته داسې خلک هم نه دي چې ټوله لاسونه یې پورې نو ککر دي دغه به مکمیره نه وای پتمن صاحب دغه جواب راکړي مننه درم.
ډېره زیاته مننه کوم. یو بل اورېدونکی هم اخلو نظر اخلو مهرباني.
سلام علیکم مراد صاحب زه کریم متندور ته هلمند
ولایت نه وندو صاحب مهرباني.
یو سوال مې د صدیق پټمن صاحب نه د ویل چې دا نه وي د سولې علي شورا کې چې بعد غړي راغلي دي د مل بعد څه خلک دي بعد د افغانانو د منلو وړ نه دي زه بل پښتنه کوم چې آیا هغه خلک چې دی وړ د افغان څو هغه څه سولې وکړي چې هغه خلک په تر افغاني وجهي د اوسې وجهني مکتبونه ویجاړ کړي دي واکسیناتوران وجهني آیا هغه د قبول وړ دي چې هغه خبري وشي په دې اړه د خپل نظر راکړي.
ډېر زیاته مننه کوم.
بله یک شنوندی دیگر هم بگیریم بعد از او پس به میمانای محترم و مراجعت میکنیم برشان نوبت میتیم که آخرین نظرهای خود پیشنهادات خود ترک کنن. بله بله شنوندی.
و
علیکم السلام مهربانی سیب
جانانم در هلمند ولایت نخبر کنم.
بله جانان سیب
دا د سولې خبرې چې کېږي دا خو ولاکه یا یو له سوله وکړي دا ماشاءالله خبرې ګرځېدي دي ولاکه بل لیسته وکړي ولاکه یو سوله وکړي یا دغه ماشا افغانان یو اخته ګرځې په دغه چې همغولوله ولاکه یو له سولې وکړي دا ماشاءالله خبرې مو راخیستي.
بله تشکر. خب بریم پس به استودیو کابل بعضی سوالا به پتمن صاحب راجع بود. پتمن صاحب بفرمان صاحب.
ډیر زیاته مننه چون دی په پښتنې په پښتو وکړي زه به ځوابونه
پښتو
وایم.
مهرباني.
دوی او فرمایل د هلمند نه دوه پښتنې وواده چې که حکومت دا خبرې وکړي دا به بهتره وي نسبت دې ته چې د سولې شورا. زه دا نظر تاییدومه چې که حکومت د ځان نه اراده وخی او مستقیما خبرې وکړي معنا دا ده چې د سولې خبرې د راکړې ورکړې خبرې دي او دا راکړه ورکړه د ولسونو ترمنځ نه ده، د حکومت او د طالبانو ترمنځ ځینې ولس په ټولو ځایونو کې سولې ته آماده دی، خبره د حکومت ته او جنگ هم د حکومت سره دی. نو که حکومت مستقیما اراده ولري البته د خپل بین المللي دوستانو نه اجازه واخلي او که زموږ بین المللي دوستان نه اجازه ورکړي چې حکومت د سولې خبرې وکړي نو په اساس د یو میکانیزم او په اساس د یوې برنامې او هغه برنامه مخکې اعلان شي چې د افغانستان خلک هم په جریان کې وي. زه دا نظر تاییدوم. دویم نظر چې دی ورور ویلې چې ځینې خلک د منلو وړ دي ځینې نه دي او دا خبره سمه ده. په ټولنه کې موږ ټول ژوند کوو، ځینې خلک به زموږ مخالف وي، ځینې به زموږ موافق وي. مخالف او موافق نظرونه موږ نشو ردولی او د سولې خبرې همیشه د هغه چا سره کیږي چې ستا ورسره جنگ وي. نو په جنگ کې چې کیږي ته به هم وژلې، تا به هم وژلې، خرابې به هم شوي. موږ په دې خرابیو باندې خفه یو. دا وژنې چې دي درست نه دي، دا وطن ورانول درست نه دي، مګر ته مجبور یې چې د هماغه چا سره خبرې وکړي چې د چا سره جنگ کې او چا سره لاس په ګریوان. نو دا خپل ګریوان به د هغه د لاس نه خلاصې. نو چې دا ګریوان خلاصې خو خبرې به ورسره کوي. او زموږ ګریوان د یو چا په لاس کې دی، جنگ جریان لري. نو موږ مجبور یو چې د خبرو طرف هم هماغه وټاکو. موږ نشو کولای چې هغه سره هم چې جنگ نه دی هغه د خبرو طرف وټاکو. نو په دغه لحاظ باندې د حکومت کې باید دا اخلاقي جرأت پیدا شي او دا سیاسي تصمیم پکې پیدا شي چې هغه څه چې وعده کړی ده په واقعي معنا باندې د سولې خبرې شروع کړي. که د سولې شورا هم د واسطې په حیث باندې د استعمالې او حکومت مخ نه لري، یعنی مخالفینو ته باید د سولې شورا هم خپل نقش لوبولی شي، اما زه د حکومت نقش ارزنده ګڼم نسبت دې ته چې په دویم لاس خبرې وشي.
ډیر زیاته مننه کوم.
بله همینجا پتمن صاحب ما یک سوال می خوایم اضافه کنم و ایست که امی مسئله معاشات و پیسې امی شورا امی تشکیل از شورای ملی تا جایی که در تمام دنیا رایج است با یک نفر که معاش یعنی معاش ماهانه تعیین میشه به خاطر از این میشه که این نفر یعنی اولادای خود بتانه مثلا نان بته و کرای خانه خود داده بتانه و یک استاندارد در کل دنیا هست. حالی استاندارد که در افغانستان به یک رئیس اگر $10,000 داده شه این خب بسط استاندارد است که این در پاریس هم میتانه یعنی اولادای خود در وجه سب گزارش بکنه برش هتل چند ستاره بیرسه. ای چرا سب ای اقدر رئیس های ما یار ات یک ماش بالا را برچی میتین باز برای وزی که در متروانایش دگیش هم یک چند میتین که یک 20,000 خو مصرف شود در حال که میلیون ها انسان نان خوردن در سر دسترخان نداره سب. از این خاطر ای به این ماش سب ما خو میتین این رئیس جمهورای دنیا را که تقاعد کردن استخدام کنیم که نه طالبا کسی جار جنجال داره نه حکومت جار جنجال داره اوها بیاین میانجیگری بکنن. سب امی چرا سب ای قدر این ماش بالا ای چرا از کجا سرچشمه میگیره سب؟
با یک عرض دارم به حضورتان، شما می بودجه امسال چیشم که اگر مطالعه کنید مساوده شانه در بحث چی برین اداری امور اداری امور $250,000 در اونجا نوشته است که آشپزخانه خاص برای رئیس جمهور. وقتی که رئیس جمهور یک مملکت که وعده شانی بود که به 5 کالا برای تنکار میکنن سالانه، او یک آشپزخانه به $250,000 برای خود میساز، آشپزخانه خاص. بازو دیگه مجبور است که به میتو افراد معاشای بلند بده. و شما اگر اسناد خصوصی بعضی وزارتخانه ها را مطالعه کنین که پیشنهادشان حتی برای رئیس جمهوری نمیره، خودشان صلاحیت منظوریشان را دارن، معاشایشان به $350,000 میرسد که بالاتر از یعنی حتی یک اداره کوچک میتونه که سر معاش یک نفر مشاور کار کنه. این معاش های دلاری چی در دو سال حکومت فعلی و چی در حکومت قبلی یکی از مواردی بود که حکومت افغانستان کمر شمایده کردن، باعث فساد شدن و ماموری کوچک به این رتبه را مفسد به این خاطر ساخت که او دید که یک کسی که ظرفیت هم نداره، صلاحیت هم نداره، امکانات هم و البته صلاحیتی به کار کردن، او از 1,000 تا 10,000 دلار معاش میگیره و یک ماموری بیچاره که تمام روز زحمت میکشه و تمام بار کار.
خلاصه مطلب پتمن صاحب مسئله دیگه شده، مسئله صلح، مسئله فساد اداری یک رول عمده میگیره. فروتن صاحب تفسیری شما رو کوتاه بگیریم، دیگه سوالا رو هم شنیدین که حالا آخرین لحظات برنامه ما یک پیشنهاد هم بکنین چی باید شوه. بفرمایید.
ما به نظر ما صلح یک وجیبه بسیار ضروری هست و باید صلح بیایه، اما تعریف شود صلح چی نوع صلح و دومی که با کدام اراده، و وقتی که اراده انسان مطابق ظروف و خود جامعه آزاد نباشه، دیگران برای ما تصمیم بگیره که شما اینقدر ضرورت دارین و اون ضرورت به فرهنگ تبدیل شود. ما فکر میکنم که هر معادله، هر مفهومه، هر مؤلفه به نام صلح و غیر صلح، این در به مرور زمان مسخ میشه و چی خود را از دست میده. همون مفهوم انگیزه اصلی که باید تحقق پیدا بکنه از دست میده. لذا ما میگم که صلح باید بیایه، اما با چی ظروفی، با چی؟ این معاشای از 1,000 دلاری، 10,000 دلاری، 20,000 دلاری، این هم درست است. چرا درست است؟ به خاطر ازی که به فرهنگ تبدیل شده، یک قدرت را به فرهنگ تبدیل کرده، نگفتن انسان ها را از دست داده. و به این اساس ما میگم که تا جامعه دوباره به اصل خود بر نگرده، ما
بله.
نه تنها صلح، بسیاری مؤلفه های دیگری، مفاهیم دیگری بسیار ضروری هم ممکن است قربانیست بسازیم.
بیر از یادت منر کو فروتن صاحب، مطمئن صاحب دا خو پاتمن صاحب او فروتن صاحب او دغراس تاسه ول ولی صاحب ویل چی ام سیاسی اراده کوي، ام نتیجه ور کول شي، کچرته به طرف افراد هم وی اغه هم کول شي په پوره اخلاص سره د افغانستان د خلکو اغه غوښتنه طلبې کوي او د سول لپاره رښتینی او صادق حل سره وکړي. کا خو د طالبانو طرف ته نظر وکړو، زکه چې د جګړې لورې یا د سول لورې همغه د چا سره باید خبري وشي. لکه څنګه چې دی خو ډالری ماشونه په 40,000 او په 15,000 باندې د سولې داري شورا غړي او مشران وغستي، اخوه هم 15 کسه طالب مشران په قطر کې په بهترین اپارټمانونو کې ژوند کوي، په کوټه کې د لکه څنګه چې ویل کېږي د سټلایټ ټاون نه نیولې تر ډېر نور زینو پورې په بهترینو لنګ کروزرونو کې ګرځي او په ایر کنډیشن کوټو کې پراته دي. اول ته یو طالب له کلاشینکوف سره په چاپلاقو کې په هلمند کې یا په خپل ماینلوزی او یا د افغان ځواکونو په حمله کې وشل کېږي. اخوانه ولی دا دلیل نه روخانه کیږي، الاقل دوی چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ ادعا کوي، خلکو ته خودی وای کنه چې موږ د سولې لپاره دغه خبرې دغه شرطونه لرو، ولی دی کله په بغواش کوي، په بغواش کې وي او کله په بلځ کې وي، ولی ولسته دوی دریس نه وړاندې کوي. په هر انفجار، هر حمله کې وزره اعلانې د طالبان له خوا خبريږي، وزره مشران خبرې کوي، ولی ولسته نه وي چې موږ سولې په دې رقم غواړو، حکومت په دې کې پړ دی او نړیوال سره دسی خبره کوي.
او مراد صاحب ش پښتنه دا او باید دا واضح سي، یو خو مشکل دا د زموږ د چارواکو او د زینو سیاستوالو یو هیواد دشمن بولو خو تعامل بیا د دوست تور سره کوي، دا سي دوست چې بيخي تر حد زیات یو بل ته سره تیریږي. زوامه چې هغه دوست چې ته دوستي ور سره کوي په پټه او ما ته وایي چې دشمن د سرحدونه راسخه نيسي، عقلن دا سفارت تخسر ورشکاره ک ورتوا چې دا نو تدسه کوي، یا د غزوانان یا د مشران چې په بهر کې وسیږي د دې ملګرو ملتونو مخته خو دی و درېږي چې زما جګړه د کوم بهرني واد سره ده، او دلته خو یوازې د پاکستان نوم یادېږي. ما د دې دوستانو څخه د ایران او د امریکانو مانر وې دی، ولی یو تعادل و نه ساتو؟ او بل دا چې د سی فکر کېږي لکه یواز طالب چې خلک وژدي، او طالب بیخي وژل کېږي نه، او موږ خو په رسنیو کې اورو چې هر ورځ 40-50 حتی په خو وختونو کې 50 طالبان به دی ویل چې وژل کېږي، نو هغه هم وژل کېږي. زوامه جګړه د دواړو په ضرر ده، او پیسې رښتیا هم د سولې شورا یو طرفه ولګولې، نړیوالو یو طرفه د سولې په اړون باندې پیسې خلکو ته ورکړلې، کدهغه یو طرفه نه وای مصرف کړي، د حکومت په خوښه نه وای مصرف کړي، نو یو لاسته راوړنه به لرله. غټ ماشونه دواړو طرفونو ته تاسو اشاره ورته وکړله. حکومت خدا د موږ لیدلې ده چې دغه سی یو عدالت لري، او قطر دفتر متاسفانه چې هغه بند سو او هغه امکانات ورنکړل سول چې په سوله کې پرمختګ ولري. دا چې طالبان به څومره پیسې لري او په جګړیز حالت کې، یوازې زما یو دوست یو څوک مخکې راته وویلو، مثلا ښه مثال یې دغه ملا حسن رحماني و چې اوس رپورټونه وایي چې د نیستی له امله چې پیسې نه لرلې زامنو یې کډه اروزګان ته بیولې ده. خو یو وزیر به موږ دلته ونه وینو چې هغه دې
فقط په دې خاطر چې توازن برابر وي. مطمئن صاحب، تاسې په قطر کې چې کوم کسان په کوم اپارتمانونو کې اوسیږي د هغې ذکر وکړئ لطفا. او بله خبره دا چې تاسو ویل چې ملا رحماني صاحب د نیستۍ له امله مړ شوی دی، نو ملا صاحب محمد عمر اخون خو د دوی په وینا د امارت اسلامي امیر و، د امیر خو دوه نیم کاله د مړي او د ژوندي معلومات نه کېدی. زما پوښتنه دا ده چې تاسې که لطف وکړئ د دې خواته خو وویلې چې دې خوا هم فساد دی، هم ډالري تنخواګانې اخیستې دي. زه وایم چې په قطر، په دوحه، په کراچۍ، په پېښور، په کوټه کې ناست مشران د طالبانو، هغوی کوم دریځ د سولې په اړه، هغوی څه روښانه کړي ملت ته؟ د ملت د ملاتړ دعوه هم دوی کوي کنه؟
زه دا خبره در سره منم چې ما مخکې مې اشاره ورته وکړله چې ملت ته دې طالب د سولې پروګرام واضح کړي، او ملت ته دې وایي چې دا زما د سولې پروګرام ده. او رالو د فساد یا د هغوی د شتمنۍ په اړه باندې زه فکر کوم چې ډېر ضرورت به نه وي. اکثره خلک پوهیږي چې طالبانو څومره شتمنۍ لرله، څومره یې ورسره یوړلې، څومره په کابل کې کورونه لري، څومره په کندهار کې کورونه لري، او د ملا محمد عمر څومره غټ بلډنګونه په کندهار او کابل کې پاتې شوي دي. خو موږ له طالب نه غواړو چې موږ ته دي د سولې لار روشن،
دغه ملت غواړي دي، ملت هم غواړي.
نو موږ زه خو ملت یو غړی یم، زه خو نه حکومت یم. زه وایم چې ملت دا غواړي، له حکومت نه یم غواړي، له طالب نه یم غواړي. او که موږ وغواړو چې نړیوال دې موږ ته سوله راولي، موږ وایو چې پاکستان زموږ دښمن ده او بیا ورسره ډیپلوماټیک اړیکې لرو، خپلې سیمې ورته پرېږدو، یا پاکستان دې موږ ته سوله راولي، یا د ایران موږ ته سوله راولي، یا د ناټو عسکر موږ ته سوله راولي، دغه خوب ده. لکه موږ چې پخوا وختونو کې به یو چا ویلی چې روسان دې موږ ته سوله راولي، تر څو چې افغان ولس سره یو موټی نسي، د سولې لپاره قرباني ورنکړو، د سولې لپاره هلې زلی ونکړو، او دغه به طرف افغان ځوانان، دغه پخوانی سیاستوال معاملګر چې هر وخت افغانان خرڅ کړي دي، دا یو طرف نکي او په سولې کې عملاً ګامونه وانخلي، زه فکر کوم موږ بیا یو جګړې ته ورننه وځو.
ډیر زیاته مننه کوم
ورولجی صاحب. استاد دغه وخت جنبندیستک، از اگر ای شورای سول به می نتیجه می رسیم از گفتار میمونا و شنونده عزیز ما که اصلا ای شورای عالی سول تا حال کدام کار نتانسته وظیفه هم نمیتونه، از او خاطر هیچ به کار نیست. مونتا اگر بخواین بازم به حساب مود دیگه پای شورا را جور بکنن، پیشنهاد شما چی است؟ یعنی اعضای ازی از نفرای بی‌طرف که مقابل قبول هر دو طرف باشه، و همچنان شاید این نام ازی هم تغییر بکنه، شورای میانجیگری یک چیز باید بانن که هر دو طرف یارا قبول بکنن و گپای ازی یارا بشنون و شرایط خود بگوین، و هم در افغانستان نه در پاکستان، اینجا در یک جای دیگه دورتر برن و این مسائل گپ بزنن. اگر جنبندی کنین خوش میشیم. کوتا سه بفرمایید.
بله بله، میانجیگری از خود تعریف خاص داره که او بیخی مطلقا بی‌طرف است و حرفای دو طرف یا سه طرف هر کسی که میشنوه و باز او را تحلیل تجزیه میکنن و باز مشکلاتی که در حرفا هست سر رفعی از او کار میکنن. شورای صلح ما میانجی نبود، و اگر شبک میانجی باشه بازم یک حرکت خوب است. و وقتی که میانجی میگیم، هر شخصیت هایی که در شروع سلمه این همه صفات میانجیگری باید داشته باشه. اگر صفات میانجیگری نداشته باشه بازم ما ناکام هستیم. و دیگه که این شورا به شکل بکار میه که این وزارت خارجه افغانستان دیگه نیازهایی که در چیز سال کار میکنن اونا کارشان بسیار اضافه باشه،
بله،
با اینا شریک کنن، یک قسمت کاری از اونا را اینا به دوش بگیرن و به پیش ببرن، این بسیار خوب میشه.
تشکر.
و به این حساب ما بودنش بازم خوب است اگر برنامه بسیار موفق داشته باشند، برنامه ای که واقعا بتونه تطبیق شود.
مننه اول والدی صاحب. پتمن صاحب
سلامت باشید.
پتمن صاحب استاسی که ورسته خبره هغه د سپینګرو خبره خدای دې ورسته کوي نه، څوک باید په دې شورا کې وي او په څه ډول کار مخته یوسي؟
زه خو په دې نظر یم چې اول حکومت د افغانستان د منافقت سیاست پریږدي او په یو رښتینولۍ سیاست شروع کړي، او کله چې د سولې د شورا خبره رامنځته کیږي که واقعا دا شورا د دې دپاره وي چې لکه مخکې چې وویل شو چې منځګړیتوب وکړي، بیا منځګړی د یوې خوا په خوا باندې نه ټاکل کیږي. منځګړي معنی دا ده چې منځګړی دواړو خواوو ته د منلو وړ وي او د منځګړي صلاحیتونه معلوم وي چې دغه منځګړی کوم صلاحیتونه لري او تر کومو صلاحیتونو پورې وړاندې تللی شي او د دواړو خواوو نه د واک اخیستلو صلاحیت ولري. ځکه صلحه په جهاني سویه هم معیارونه لري او صلحه او جرګه په افغاني دود کې هم خپل معیارونه لري. من کوم رقم د سولې شورا درو، آیا دا بابا افغاني معیارونه باندې کار کوي که په جهاني معیارونه باندې به کار کوي؟ دغه معیارونه باید واضح شي او د دې په ځای باندې چې موږ د دغه تشکیلاتو په جوړولو باندې وخت ضایع کړو او بې ځایه پیسې مصرف کړو، ښه دا ده چې دغه څلور اړخیزه خبرې چې شروع شوې دي که واقعا د افغانستان د حکومت سره، د امریکا د متحده ایالاتو سره، د پاکستان سره او د چین سره د سولې اراده موجود وي او دوی د طالبانو سره واقعي خبرو ته حاضر وي او طالبان هم لکه څنګه چې تاسو وویلې بلاخره دې نتیجې ته رسیدلی وي چې نور نو په افغانستان کې د سولې ضرورت دی او په جانب مقابل باندې د خبرو باور وکړي. زما پیشنهاد دا دی چې په دغه شکل باندې د سولې خبرې وړاندې لاړ شي او موږ یو واقعي سولې ته ورسوږو او د ورور وژنه، افغان وژنه او افغانستان ورانونه نوره پای ته ورسیږي او دغه ماموریتونو ته پیدا کولو دپاره موږ او تاسې تشکیلات جوړ نه کړو، بلکې د صلح د راوستلو دپاره موږ او تاسې کار وکړو. په واقعي معنا باندې هغه افراد چې صلح ته متعقد دي، نه دا چې خپل پلویان راټول کړو، بیا د تشکیل جوړ کړو، بیا د سولې د شورا نوم پکېدو.
بله، ډېره زیاته مننه کوو. کورم ودان،
بسیار زیات تشکر. ما وقت برنامه ما به پایان رسید. از محترم آقای محمد امین فروتن کارشناس و نویسنده، محترم آقای اسدالله والوالجی کارشناس مسائل سیاسی، محترم آقای نظر محمد مطمئن، محترم آقای صدیق پتمن، از کلتان از تشریف آوردید جان بسیار زیاد تشکری میکنیم. همچنان با آقای مولوی صاحب شهزاده شاهید هم تشکری میکنیم. حداقل ما را امیدوار خو ساختن که در برنامه میاین مثل نتیجه شورای عالی سلواری شد. به هر حال تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
دیر زیاد تمنه نکو دو خدای پامان.
شور ندی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سولم وو د غرغرو د شور نه دی خبر سولم بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی پگر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ غواڑی د جنگل زور نہ دی خبر سولم وو د غرغرو د شور نہ دی خبر سولم وو ماد کور دوران او فرمان لیونی زماد کور دوران او فرمان لیونی خپل ارمان دوران دلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر د سرو لمبو د غرغرو د شور نه دی خبر د سرو